دا مشال اړیو دا وخت په خبر کې د سحر نه بجې دی د مشال اړیو د نه ستا خبرون په پیل کې زغل ایاز او روحي لزدران د تهر کړي وای نن د اتوار ورځ د 2018 میلادي کال د اکتوبر میاشت 25مه نیټه د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي د خبرونه کې به د ځانګړي رپورټون ترڅنګ سو سندري هم باوري خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه وو لومړی د خبرونو سره ټکی نن د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت په کوټه کې جلسه کوي په کابل کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او د القاعده شبکې دوی مهم مشر ابو محسن المصري په غزنی ولایت کې وژل شوی د خبرونو تفصیل د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومنت یا پی ڈی ایم د حکومت ضد تحریک چلولو ترڅ کې نن په کوټه کې درې مجلسه کوي د یولسو اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم لومړی جلسه د پنجاب په ګوجرانواله او دویمه جلسه یې د سند صوبې په کراچۍ ښار کې کړي و په کوټه کې جلسه په ایوب لوبغالي کې ترسره کیږي په دې لړ کې کلک امنیتي ګامونه پورته شوي په جلسه کې د ګډون لپاره د ځینو اپوزیشن ګوندونو مشران کوټه ته رسیدلي او ځینې نور بیا په لارې دي د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی پرون کوټه ته ورسیدل د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون رهبر میا نواز شریف با ویډیو لینک د لارې جلسې ته وینا کوي بل خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر موسن داور د بلوچستان چارواکو له هوایي ډګره بیرته ګرځولې موسن داور په کوټه کې د پی ڈی ایم جلسې کې د ګډون لپاره روان وو بل خو د بلوچستان حکومت وای د امنیتي غواخونو له وجې پی ڈی ایم باید د جلسه وځنډوي د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن تړون افغان مشرانو ته یو تاریخي موقع په لاس ورکړي چې ګټه ترې پورته کړي د پاکستان سرکاري رادیو خبر ورکړي چې قریشی پرون د اکتوبر پر 23مه په اسلام آباد کې د افغانستان ولسی جرګې سپیکر رحمان رحماني سره د ملاقات پر مهال ویل چې په افغانستان کې امنیتي صورتحال کې خوالي او له پرتشدد رویو کې کموالي لپاره د بین الافغاني مذاکراتو کامیابي ډېره زیاته ضروری ده نوموړي ویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ اړخیزه تجارت او معیشت ته ودی ورکول لپاره ډېری مواقع موجود دي د کابل د دشتې برچی په سیمه کې یو تعلیمی مرکز تصویر ما پرونی ځانمر ګبرید کې لګ تر لګه 13 کسان وژل شوی د کورونو چارو وزارت وین طارق آرین پرون ویل چې په برید کې لګ تر لګه 50 کسان ژوبل شوی هم دی د ویل چې مر ژوبله زیاتې دي شي د برید ذمہواری داعش ډلې منلې ده طارق آرین په بیان کې دا هم ویلي چې یو کس ځان پوری چاودیدون کې توکي تړلی وو غوښتل یې د کوسر دانش په نوم یو خونیز مرکز په نخښ کړي آرین زتوی د کوسر دانش مرکز ساتونکو بریدګر پیژندلې خو بریدګر ځان پوری تړلی چاودیدون کې توکي په تا چاودنه ورکړه د کابل اخال ویدیس کې په دشتې برج کې زیاتره هزاره شیعاګان دي او په دغه مرکز کې لوړو زده کړو لپاره زده کوونکو ته روزنه او کورسونه خودل کیږي فرانس پریس اجانس د یو عیني شاهد علي رضا په حواله وایي چې زیاتره قربانیان زده کوونکي دي بلخو د پاکستان د بارونو چارو وزارت په کابل کې برید په کلکه غندلې دي وزارت پرون په بیان کې ویل چې په دشتې برج کې غیر انساني ترهګري برید څومره غندنه وشي هغه اکمه ده پاکستان د هر قسمه ترهګري غندنه کوي افغان امنیتي ځواکونو د القاعده یو لوړ پوړی مشر ابو محسن المصري وژلی چې امریکا ته هم مطلوب وو د افغانستان د ملي امنیت ادارې د اکتوبر په 23مه په ټویټر باندې لیکلي المصري په غزنی ولایت کې ځانګړي ځواکونو وژلی ګمان کیږي المصري د القاعده وسله والی ډلې دویم نمبر مهم مشر ګڼل کېدو افغان ځواکونو د المصري د وژنې په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي چې کله وژلې دي المصري چې د حسام عبدالروف په نامه هم پیژندل کېده مصری وګړي دي او د هند برصغیر کې د القاعده ډلې جګپوړې مشر وو او د ترهګري ډلې د رسنۍ رهبری یې کوله د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په فلوریدا ریاست کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره لوړاندې خپل رای وکاروله په امریکا کې د نومبر په 3مه د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې لوړاندې رای کارولي چې په دریو مهمو ریاستونو کې د خپل ډیموکرات سیال جو بایدن پر ضد کمپاین په لوي د ولسمشرۍ ټاکنو ته یوازې 10 ورځې پاتې دي او ټرمپ د نږدې 55 میلیون امریکایانو څخه یو دی چې لوړاندې د کرونا وایرس وبا له وجې په شخصي یا د پوسټ لارې رای ورکړي دي دا تر دې مهال د مشال اړې خبرونه
سلام سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
قدر مندر کو تاسو دا مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی په روانه کړی تاسو لپاره په مهم موضوعاتو رپورټونه راوړی دي. د ترڅنګ د خبرونې په دویمه نمای کې ځانګړي رپورټونه هم تاسو اوریدئ شئ. هلوړی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومنت یا پی ڈی ایم نن په کوټه کې جلسه کوي. دا د پی ڈی ایم د واکمن تحریک انصاف ګوند ضد درېمه جلسه ده. تر دې مخکې جمهوري غورځنګ د اکتوبر پر 16 ګوجرواله او د اکتوبر پر 13 په کراچۍ کې جلسې اخړې وي. د پی ڈی ایم مشران مولانا فضل الرحمن، مریم نواز، یوسف رضا ګیلانی، امیر حیدر خان هوتی او نور جلسې کې ګډون لپاره کوټې ته رسیدلي دي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف به د ویډیو لینک للارې جلسې ته وینا کوي. په کوټه ښار کې د جلسې لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته شوي دي. تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
وای کوچ ته دراتک سره سم د مسلم لیگ نون ګوند مرستیالی مشرې میرمن مریم نواز د پخوانی صوبای وزیر جعفر خان مندوخیل په کور کې وای وې دوسرے ته پخپل وینا کې ویل دي چې دوی اوس هم د فوج عزت کوي، خو په فوج کې ځینې کسان کوم چې په سیاست کې لاسوهنه کوي هغه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
دو یا تین افراد کې سیاست میں دخل اندازی کو اگر آپ
د پاکستان مسلم لیگ نون ڈل مشر میرمن مریم نواز و فوج ته په اشاره وای کده دو یا درو کسانو په سیاست کې لاسوهنه مجبور منو او کته غواړي چې مجدا ومنو چې دولس د ووټ په چاپه حکومت د دوی په مرزي راسي او لاړ سي، او کته داسې فکر کوي کده شکردار والا ججان دي په کوم کې چې قاضي فایزي سا او جسټس عزیز صدیقي شامل دي او تاسو دا غو په ضد ریفرنس جوړ کړی چې تاسو کامیاب سي خو موږ به کله هم د دې و تاسو ته اجازه در نه کړو. بل پلو ته د پی ڈی ایم مشر او د جمعیت العلماء اسلام قائد مولانا فضل الرحمن و کوچ ته رسیدو څخه لمخه په کلات کې و خبریالانو ته په خپله وینا کې ویلي دي چې د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز عیسا د فیصلې وروسته د صدر مملکت ډاکټر عارف الوی او نه هم د اوسني حکومت قانوني او اخلاقي جواز ته چې هغه د نور پر خپلو چوکیو پاتې شي.
د جمعیت العلماء
اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې د جمعې د ورځې د پریکړې وروسته ډاکټر عارف الوی ته څه حق دی چې هغه دې د صدر مملکت پر چوکۍ پاتې سي؟ په اوس وخت کې هیڅ ډول اخلاقي جواز نشته او ښکاره خبره ده چې د دې ریفرنس منظوري په کابینه کې ورکول شوې وه. جلی کابینه او د جلی کابینه وزیر اعظم په هغه کې موجود و. دا ټول په دې کې مجرمان دي او د دوی پر ملک باندې نور د پاتې کېدو قانوني جواز نشته. بل لور ته د پی ڈی ایم د نن ورځې د جلسې په اړه د پاکستان د ساینس او ټکنالوژي مرکزي وزیر فواد چودھری ویلي دي چې حکومت به کله هم وایز بختلاب ته د کرپشن یا درغلۍ له وجې این آر او نسي ورکولی. دا خبره هغه تیر ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته کړه او وی ویل
یہ تحریک چلا رہے ہیں اس کا مقصد ہی مقدمات کے اوپر کمپرومائز کرانا ہے.
د پاکستان د ساینس او ټکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودھری وایي پی ڈی ایم چې کوم تحریک چلوي دغه مقصد په مقدمو سودا کول دی. دغه مقصد دا دی چې کوم کیسونه دي هغه دې ختم سي او دوی دې این آر او واخلي نو بیا به هیڅ هم نه وي. دغه ډول د پی ڈی ایم د مشرانو و کوټ ته پراتګ د حکومت له لورې سخت حفاظتي انتظامات شوي دي. په کوټ ښار کې د جلسې پر مهال د پولیسو ترڅنګ سرحدي عسکر هم ځای پر ځای کړل شوي دي. د دې سره سره د کوټ د ایوب سټیډیم یا لوبغالي په ګډون چیر چې به جلسه کیږي په ټول ښار کې د بیلابیلو ګوندو بیرغونه او بینرونه لګېدلي دي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شوانی تېره ورځ په کوټ کې ویلي وو چې د ترهګرۍ د پیښې د امکاني خطر له وجې په کار دي چې پی ڈی ایم د کوټ جلسه وځندوي. بلې خواته د کوټ اډیشنل ډیپټي کمشنر ثاقب کاکړ د پښتون تحفظ موومنټ د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ تېر مازګر د کوټ پر ایرپورټ باندې و ښار ته د را داخلېدو څخه هغه وخت وګرځاوی کله چې هغه د عمومي نېشنل ګوند د مرستیال مشر امیر حیدر هوتی او میا افتخار حسین سره په ګډه د اسلام آباد څخه و کوټ ته راورسېدی. د پی ټی ایم د ځایي مشر زبیر اغا په وینا چې د دې څخه له مخه د انتظامیه له لوري پرموسین دا وړ و کوټ ته پر داخله دو باندې هیڅ ډول بندیز نه و اعلان شوی. خود کوټ په ایرپورټ په جوړ شوی و ویډیو کې ثاقب کاکړ و شاغلی دا ورته وایي چې ستا د حفاظت په خاطر دا بندیز لګېدلې دي. دغه ډول د موسین دا وړ سره په ایرپورټ کې د عوامي نېشنل ګوند مشران امیر حیدر وتی او میا افتخار حسین هم تر شپې نا وخته پورې پاتې وو. خود پیش په ضد د پی ټی ایم کارکوونکو له لوري د احتجاج په توګه د کوټ د ایرپورټ پر سړک باندې پر لات پیل شو. په دې ترڅ کې د این پی صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي و مشاورینو ته وویل چې دوی د چیف سیکرټري سره هم تماس نیولی دی. وروسته د پی ډی ایم ځایي مشرانو دغه پر لت ته هم ویناوي وکړې. خو د شپې ناوخته دغه پر لت ختم شو، ځکه چې د پی ټی ایم یو مشر زبیر آغا په وینا چې چارواکو موسین داوړ د ایرپورټ څخه په پټه ایستلې او ګمان دی چې بیرته د سړک د لارې د بلوچستان صوبې څخه باسي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاهوانی وایي چې پر موسین داوړ د درو میاشتو و بلوچستان ته پر داخلو دو باندې بندیز لګېدلی دی، کوم چې د ده په وینا دا بندیز د روان کال د جولای د میاشت په 9 نیټه لګېدلی و او اوس به دغه د اکتوبر په 9 نیټه ختمیږي.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر 12:30 بجو،
د مسافرو غړی
پر 1 بجا،
هارون باچا هنری غړی
پر 2:30 بجو،
سروے
پر 3:30 بجو،
د مشال پنوم
پر 4 بجو،
د مشال مرکا
پر 4:30 بجو.
یو شمیر د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو په یو ګډ بیان کې په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې د بشری حقوقو کارکوونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې فعالې ګلالی اسماعیل او د هغې د کورنۍ پر ضد روانه عدالتي زورونه یا جوډیشل هراسمنت بند کړي. په دې سازمانونو کې د ولسي وګړو د برخه اخستو نړیواله اتحادیه یا ورلد الائنس فار سټیزن پارټیسپیشن، د تشدد ضد نړیواله اداره یا ورلد ارګنایزیشن اګینسټ ټارچر او نورې یو شمیر ادارې شامل دي. په بیان کې راغلي ګلالی اسماعیل چې ځان یې په پاکستان کې خوندي نه احساسو، هیواد یې پریخي او وس یې مور او پلار د ترهګرۍ د مخنیوي قوانینو او سایبر سکیورټي قانون د لاندې په نخه کیږي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دا مسله به د راتلونکي ګل په ورځ راپورته کوي. نور تفصیل د اسرار لمن په رپورټ کې اورو.
د ولسي ټولنې او فعالیتونو د پیاوړتیا نړیواله اتحادیه سویکس چې مرکز یې په جهانسبرګ کې دی، د اکتوبر په 23 یې د شپږو نړیوالو بشري ادارو په خبرو کړي ګډ بیان کې ویلي دي هغوی د بشري حقوقو دفاع کوونکي پروفیسر اسماعیل او د هغه د میرمن عزلفت اسماعیل په قصد سره په نخه کول په سختۍ سره غندي. بیان زیاتوي د بشري حقوقو لپاره د ګلالۍ د کار له کبله هغه او کورنۍ یې له عدالتي زورونو سره مخ ده او دا وخت یې پر ضد د یو شمېر جرمونو او ترهګري مخنیوي قوانینو لاندې مقدمې درج دي. پروفیسر اسماعیل په شنبه ورځ مشال ډیو ته وویل چې د یادو ادارو خبرې بالکل سمې دي. دا وایي د سپتمبر پر 13 د پېښور ترهګرۍ ضد عدالت پر د پر لور ګلالۍ اسماعیل او میرمن فرد جرم لګولی چې له 2014 تر 2015 کاله دوی ته له هنده د ترهګرو فعالیتونو لپاره پیسې راغلي وي، خو نوموړی وایي دا تورونه بیخي بې بنیاده دي. پروفیسر اسماعیل وایي د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې د ده او د ښځې نومونه یې د هغو کسانو په لیست کې اچول شوي چې له هېواده بهر ته پر تلو یې بندیز دی. نوموړی وایي د ټیکس او تورو پیسو د سپینولو سره د تړلو جرمونو په اړه د تحقیقات کوونکي فیډرلي ادارې فیډرل بورډ آف ریوینیو لخوا ورته هم د روان کال په 20 سپتمبر نوټس ورغلی چې له تیرو شپږو کلونو راهیسې تا او ښځې د انکم ټیکس نه دی جمع کړی.
موږ ته یو خط د ایف بی آر نه جمع ته او زما ښځې ته ملاو شو چې د تاسو د تیر شو شپږو کالو چې کوم دی نو ریټرن داخل کړي انکم ټیکس او دا آخري تاریخ 30 اګست دی. اوس په هغې کې چې کوم دی نو بیا به موږ وکیلانو له پیسې ورکوو، وکیلان به نیسو او خبره به کوو چې یار وروره موږ خو نه سرکاري ملازمین په 2002 کې ما نوکری پرېښودې، دا پینشن مې هم نه ری اخیستې، تاسو دا آنن اخلم څنګه چې دی. ګوره ایف آی اے ای بی آر ټریزم عدالتونه دا چې کوم په پاکستان کې سس عدالتي نظام دی یا قانوني او څه اداري دی هغه د زموږ خلاف استعمالي ابیوز اف پاور دی د اختیاراتو ناجایز استعمال دی د انساني حقوقو پایمالي د خپل لاندې کول د انسان چې څوک بغاګ نه کوي سر بدلټي.
پروفیسر اسماعیل زیاتوي د 2019 کال په 23 اکتوبر او وفاقي تحقیقاتي ادارې پرده د سایبر جرمونو مخنیوي قانون لاندې مقدمه اهم درج کړه او پرده یې په ټولنیزو رسنیو کې د ریاست خلاف د خبرو کولو تور پورې کړ. خو نوموړی وایي په جیل کې د یوې میاشتې تیرولو وروسته په ضمانت خوشې شو. پرده په خبره د روان کال په فروری میاشت کې بیا د دغې ضمانت ختمولو لپاره د ریاست لاسپوسو کسانو درخواست جمع کړې. پروفیسر اسماعیل وایي د خلاف د دروغو مقدمې ځکه جوړې کړل شوې چې د ګلالۍ اسماعیل پلار دی او ګلالۍ د پاکستاني استخباراتي ادارو پر ناسمو کارونو نیوکې کوي. که څه هم د پاکستان استخباراتي ادارو پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېر وختونو کې یې دا قسمه تورونه رد کړي. بلخو د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی نذیر احمد عباسي چې د اسمبلۍ د بشري حقوقو د کمیټې غړی اهم دی، وایي د ګلالۍ اسماعیل او د هغې د کورنۍ په اړه د بشري حقوقو د نړیوالو ادارو د وروستي ګډ بیان په اړه خبر دی او په راتلونکي ګل ورځ به دغه مسله د کمیټې په غونډه کې راپورته کوي. عباسي په شنبه ورځ له مشال سره په خبرو کې د ګلالۍ اسماعیل او د هغې د کورنۍ د عدالتي ځورونې خبره نه رد کړه او نه یې تایید کړه، خو زیاته یې کړه
موږ به یقینا دا مسله راپورته کوو. دغه خبرې زموږ په نوټیس کې راغلي، خو موږ پرې تر دې دمه غونډه نه ده کړې او نه هم ما په بشپړه توګه دغه معلومات لوستي، نو ځکه پرې زه اوس څه نسم ویلی. خو له هیچا سره به زیاتی نه کېږي او نه موږ غواړو چې له چا سره زیاتی وسي.
موږ د خیبر پختونخوا او بشري حقوقو قانون وزیر سلطان محمد خان او نورو اړوندو چارواکو ته په لسګونو وارې فون وکړ، خو هغوی هیڅ ځواب را نه کړ. د ولسی ټولنو او فعالیتونو د پیاوړتیا نړیوالې اتحادیې د شپږو نړیوالو بشري ادارو په خبر کړي ګډ بیان کې دا هم ویلي چې ګلالۍ اسماعیل او کورنۍ یې له دې کبله د پاکستاني چارواکو لخوا په نخښه کیږي. نوموړی په 2019 کال په اسلام آباد کې د پوځ او ریاست خلاف تقریر کړی و. په بیان کې که څه هم د فرشتې مومن نوم نه دی یاد شوی، خو وایي چې په یوې ماشومې د جنسي برید او وجنې ته د ریاست او پوس په غبرګونو ګلالۍ نیوکې کړې وي. ګلالۍ دغه تقریر هغې مظاهرې ته کړی و چې په اسلام آباد کې د جنسي تیری ښکار او وژل شوې فرشتې مومن د وجونکو نیولو لپاره شوې وه. یا تقریر وروسته د ښځو حقونو په فعالې ګلالۍ اسماعیل د 2019 کال په مئی میاشت کې د پاکستان پولیسو مقدمه درج کړه، خو هغه پټه شوه او بیا هم د دغه کال د سپتمبر پر 19 نیټه په امریکا کې راڅرګنده شوه. د پاکستان حکومت او ګلالۍ د ریاست خلاف په ویناو او کړنو تورنه کړې وه. ګلالۍ اسماعیل د ویښو جینکو په نامه د ښځینه حقونو د دفاع لپاره یوه اداره هم جوړه کړې او ګڼې نړیوالې جایزې یې هم اخیستې دي. نوموړی په دا وروستیو کې په پښتون ژغورنې غورځنګ کې ډېره فعاله وه او د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره یې په جلسو کې د ریاست په پالیسیو هم نیوکې کولې.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي ادارې نېشنل اینڈ کمانډ سینټر په هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو شمیر کې پر اضافي اندېښنې څرګندې کړې دي. د یادې ادارې د شمیرو تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو کې په دې وروستو ورځو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې کې تر ټولو زیاتې مثبتې قضیې په مظفر آباد، حیدرآباد، کراچۍ او گلگت بلتستان کې ثبت شوې دي. دوی خبرداري ورکړې کچري ولس د کورونا وایرس مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې عملي نکړي نو ټول بند عملي کولی شي. نور تفصیل د شبیر احمدجان په دې رپورت کې ورو.
نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر چې د مرکزی حکومت لخوا د کورونا د څارنې اداره ده، خپل رپورت کې ویلي چې تیرو 15 ورځو کې د کورونا ناروغو تناسب کې تر 30% زیاتوالی راغلی دی او دغه شان کورونا نه کېدونکو مرګونو شمیر هم یو وار بیا زیات شوی دی چې د اندېښنې خبر ده. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا ناروغۍ لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله خان مشال لیډو ته د اکتوبر په 23 ویل چې د پاکستان ځینې برخو کې د احتیاط نه کېدو له وجې یو وار بیا د مثبت کیسونو تناسب زیات شوی دی چې پکې کراچی، حیدرآباد، مظفر آباد او د گلگت بلتستان په شمول ځینې نور ځایونه هم شامل دي.
د پوزېټیویټي چې کومه زیاته شوه یا کومه د ملک په سطح باندې وګورو نو پرون زموږ 837 کیسز ریکارډ شوي دي کنه د کورونا او 12 اموات شوي د کورونا نه، نو هغه لږ شاندې د زیاتې طرف ته روان دي. او وجه عمده ده چې موږ خلکو احتیاط پرې خې دي، لکه موږ دا وګڼل چې بس کورونا راغه او بس اوس ختمه شوه، نو بس تاسو واپس خپل روټین ته راشه. نو کورونا چې ته ځینې دا خو به وي دلته، خو موږ به خپل احتیاطونه کم ایس او پیز دی اب فالو کو نو الا بده نه بچی کو دا مونږ پریخل نو نقصان بکیږي جی.
د نړۍ د ځینې برخو په شان پاکستان کې هم یواره بیا د کرونا مخ په زیاتېدو کې سونو په خپل باندې طبي ماهرین وای چې یو خوا ټولبند ختمې دوه ورستو اولس په مکمل توګه احتیاط پرې خو دی، نو بل خوا موسم یخېدو له وجې هم لګ ډیر اثر غورځېدلې دی. باچا خان میډیکل کالج مردان کې پروفیسر ډاکټر افتخار الدین جاتوی چې دا امکان بالکل شته دی کچر احتیاط ونه شو نو دا وایرس په دویم ځل هم وبای شکل خپلول شي.
څنګه دا فلو والا وایرس اس کی نو دی یو پیټرن دا سی وی چې یخ موسم کې چې د دې ترانسمیشن ډیر زیات دی، نو خو جن موسم یې خلا روان دی، نو دا موږ مطلب دا یو ایکسپیکټیشن زمو دی یا د دې چیرې کې وی شي چې د دې سره دا کیسونه چې نو بیا نو زیات شي. نو خبره دا ده چې ارسه کولاو شو، د دې اخر کې ایون سکولونه هم کولاو شو، نو ته دومره ارسه کولاو شو او دا په زیات تر دا انټرو ترانسفر د دې کیږي نو په دې سکولز کې یا چې کوم ګیدرینګز کې انسایډ کوم ګیدرینګ د دې په کې ترانسفر ډیر زیات کیږي، نو چې هر څه کولاو دي نو دا غي د وجه رچنه نو دا د روان دي کیږي. بل باز دې ری انفیکشن زم کې دي شي دا یو کس ته او ځکه شهر د بار اور ته مو کې دي شي.
ان سی سی غونډه کې دا صحت چارواکو دا هم ویلي چې پنجاب صوبه کې د کرونا وبا له وجې د مړو کېدو تناسب 1.6 ترکو شوی وو، ولی اوس یو وار بیا 6% ته ختلې دي. دغه شان د ټیسټ مثبت راتلو تناسب هم د 0.29 نه 1.2% ته ختلې دي. د سرکاري شمیرې تر مخه د اکتوبر 23 نیټې پورې په ټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر 3,00,000 نه اوړېدلې دي چې پکې خوښه 8.5 په تیر یو شواروس کې زیات شوی دی. دا شان تر دې دمه 6,500 نه زیات کسان مړ شوي او 3,00,000 نه سیوا د ناروغۍ وروسته روغ شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
د مشال اړوي سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی لاجمن سره سم بوزر ته یو وسندره دراورو، بیا د نور راپورونو په لور راځو.
نظر تار سما کلب گل
په خوست ولایت کې دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او مدني فعالانو د سولې په مخه اوربند غ کړی دی. دوی په یو غونډه کې ویل چې تر هغې سولې خبرو کې پرمختګ نشي کېدی تر څو چې اوربند ونشي. دوی له خلکو وغوښتل چې نور دې جګړې ته چوپه خوله نه پاتې کیږي، ځکه دوی په هیڅ ځای کې هم په امن کې نه دي. نور تفصیل نجیب الله دوخیل راکوي.
د شنبه په ورځ د خوست لسګونو دینی عالمانو، قومي مخورو، صنعتکارانو او فعالانو له خلکو وغوښتل چې د جګړې دوام ته دې چوپه خوله نه پاتې کیږي، بلکې ټول دې د سولې غږ اوچت کړي. دوی چې د صنعتکارانو په بلنه په و ولسی غونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله افغانان داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت، اقتصاد، پوهنه، لوړې زده کړې او افغان ځواکونه پیاوړي شي. د غونډې ویناوال مولوي محمد عارف عرفان د افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو خبرو کې ستونزو ته په کتو وویل له اوربان پرته د سولې خبرې پرمختګ نشي کولای.
موږ جمهوري اسلامي نظام غواړو، نو په طالبانو مې هم غږ دی، په دولت مې هم غږ دی چې اول وخت توسی باید اوربند ورکوی. تر څو پوری چې اوربند ونشي مذاکرات مخته نشي تلای. په قطر کې موږ ته د امریکا ته وفقنامې ته چې طالبان ورونو کړی دی کاملا احترام لرو. دولت چې کوم کسان ستولی دي موږ د هغو د تاګ نه ملاتړ کوو. د افغانستان ملي واکمني، د افغانستان ملي ګاټې، ملي سکه، ملي بیرغ، ملي نوم، دا د موږ ته سرا کرخه دی.
د دینی علوم و استاد مولوی محمد داوود وقفی هم وای افغان ولس داسې سوله غواړي چې په هغه کې جمهوریت وي.
ولس داسې سلخه نه غواړي چې هغې پښتون کې مونږ اقتصاد په صفر کې ضرب شي، مونږ د معارف او تحصیلات عالی دروازې وتړلی شي، مونږ په نظامي ځواکو باندې معامله وشي.
د غونډې ویناوالو د سولې په راوستلو کې د قومونو رول هم د ارزښت وړ وباله. قومي مشر سمین خان زدران د ټولنې پر بېلابېلو قشرونو غږ وکړ چې ټول په دې هېواد کې د سولې د راوستلو لپاره یو لاس شي.
مونږ په جنازه کې محفوظ پاتې نه شو، په کورونو کې محفوظ پاتې نه شو، په جوماتونو که مخفوظ پاتې نه شو. دا طالبان هم څوک نه دي، د غازو مونږ ته شور نه دي. راځي چې قناعت ورکو په یو ټکه را سره ټول شو.
قومی مشر حفیظ الله جان گربزوایی د خبرو وګدیدل او د سولې زندیدل د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي.
دا چې خبره وردیږي یا سولخ څنګه زندوي دا خو میشته هیڅ کله د منلو وړ نه ده، ځکه میش سولخ غوړي، آرام ژوند غوړي، افغانستان غوړي، آبادی غوړي، خپلواکي غوړي. خو باید په دې کې څوک داسې مشکلات رونه ولې چې د خبره وردیږي یا سولخ منځل راشي یا جنگي نه ډیر شي.
په غونډه کې خوست والی محمد صدیق پتمن په خپلو خبرو کې طالبانو ته په خطاب کې وویل د سولې لپاره اوسنی فرصت د ولسمشر محمد اشرف غنی د شپږ کلنو هڅو په پایله کې ترلاسه شوی او دوی د ارګ ته په سیاسي لاره ورشي، ځکه په پوځي لحاظ یو ځل ورغلي ول او بیرته ووتل. افغان حکومت او طالب مرکچیانو د سپتمبر له 12مې خبرې پیل کړي، خو دوی په شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د خبرو اترو لپاره د کړنلارې په جوړولو هم نه دي بریالي شوي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د دوی خبرې له نازک پړاو تیریږي، خو د سولې لپاره یوازې همدا تر ټولو غوره فرصت ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دا پاکستان د موصلاتو وزیر مراد سعید وای اوس ملک له ترهګرۍ نه د سیلګرۍ لورې ته روان دی. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي شفیق افریدی وای د خیبر ازلی تاریخي ځایونو لیدو ته ګڼ شمیر سیلانیان روان دي. هلته په علي مسجد، تیرا او نورو سیمو کې هوټلونه او رستورانونه هم د سیلانیانو د اوسېدو او خوراک لپاره جوړ شوي دي. نجیب عامر په خیبر ضلع کې د ټوریزم یا سیلګرۍ په اړه یو رپورټ جوړ کړی چې په یوه سندره پیلېږي.
خیبر دل میں پختو زمونگا شان دے مونگا پختانیو پر وطن مزار قربان دے.
خیبر تاریخی دره دا او له پخوا راهیسی د منځنی آسیا او د هند ترمنځ د قافلو او کاروانونو د تیرېدو لار پات شوې ده. په هند کې د خپلې واکمنۍ پر مهال انګریزانو تر لنډې کوتله پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړه کړې وه. اوس نه د هند پخوانی بادشاهان شته او نه هم له برتانیې راغلي انګریزان. خو دا دره د خپل تاریخي اهمیت له پلوه اوس هم د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکې ده. په 2013 کال کې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ګډېدو وروسته د پاکستان د خاري سیمو د سیلانیانو پام د خیبر درې د ښایستونو په لور ګرځېدلې. دا چې د کورونا ټول بند او ویرې خلک په ښارونو کې تنګ کړي دي، نو زیات شمېر کسان د سیل لپاره د خیبر ضلع بېلابېلو سیمو ته مخه کوي. ثاقب افریدی یو ځایي ویلاګر دی چې پر فیسبوک او یوټیوب د خیبر د حسن ننداري خلکو ته وړاندې کوي.
مگر یو السلام علیکم د یو بل نوی ویلاګ سره ته ثاقب افریدی حاضر یو وړاندې کوم د تدمینې محبت رډک سلامونه نیکی هیلی
نوموړي. مشال لډیو ته د خیبر د هغو سیمو یادونه وکړه چې خلک یې د لیدو لپاره هلته ورځي او لنګدې ګوري.
بابې خیبر ته خلک راځي، دغه شانې لږ مخکې چې لاړ شي علي مسجد شو، دغه شان دې کټک کشته علاقه ده، پکې یو بل ځای دی د غار اوبه ورته وایي، داسې شلمان پلو ته ځایونه دي لکه د لکې سر شو یا تا ترشوه، دې ځایونو ته خلک راځي. دغه شان دې په باړه تحصیل کې یو شمیر ځایونه دي لکه باړې سره نږدې سپیره ډیم علاقه ده، دلته یو بند دی. دغه شانې لږ مخکې چې لاړ شي شین کمر دی، د شین کمر نه چې په ور واوړې نو دلته غیبینې که علاقه ده، ښکلی ځای دی. او بیا داسې د تیرا مخته چې ځینو نری بابا شو، دغه شانې ترخو کڅ علاقه ده، تیرا ته تللی شي. بیا په تیرا کې یو شمیر ځایونه دي لکه برکی تال لنډ شو، دغه شانې نور پکې یو شمیر ځایونه دي چې هغه د سیلګرۍ دپاره ډېر موضوع ځایونه دي او ډېر زیات خلک ورته رادرومي.
ثاقب افریدی د تورخم پر لار د علي مسجد د غر اوبو او د باړې د تیرا سیمو یادونه وکړه چې هلته خلک د سیل لپاره ورځي. په دواړو ځایونو کې یو شمیر هوټلونه او رستورانتونه هم د میلمنو لپاره جوړ شوي دي. په علي مسجد کې د خیبر هیلز په نوم د رستورانت مسؤول جعفر مشال لډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې زیات شمیر میلمانه ورتلل او اوس په ژمي کې هم دا لړۍ روانه ده.
او زمونږ هوټل چې کوم علي مسجد غار اوبو کې خیبر هیلز په نوم، او داسې غار دی، غار منځ کې بس روډ دی او بس یو غار کې اوبه راوځي، تاریخي ځای دی. او دلته خیبر واټر چې کوم دی هغه فلټر کېږي دې ځای کې. سیلانیان ډېر راځي، سیلانیان دومره راځي چې ګرمۍ کې ځای نه کېږي اوبو باندې، هر ځای نه راځي، پېښور نه، چرسدې، مردان، پنجاب له خلک راځي، او اوس هم خلک راځي، اندېز له راځي چکر لا بس ورځ تېره کې نور بیا ځي. خو اوړي کې داسې زیات وي چې راشي کنه خلک پېښور نه، هغه نه هلته ګرمي وي کنه، هلته ولم ولم بي ورځ تېره کې فریش شي. نو موږ رېسټورنټ کې خوندا بس پرېدو شنوار یو خوراکونه وي، کړایي وي، سیخ وي، کابلي پلاو وي، پټه تیکا وي، او فریش ته میان دي. میانو کې ډېر قسمه پخاو، سیخ والا، ګریل والا، کرایه والا، کړایي والا.
علي مسجد د پېښور سره نږدې پرته سیمه ده، نو خلک له سیل نه پس واپس پېښور ته ځانونه رسولی شي. خو د باړې د تیرا سیمې سیل ځایونو ته که خلک ځي، نو هغوی اړ کېږي چې هلته شپه وکړي. هلته د تیرا ویلي په نوم یو هوټل جوړ شوی چې مالک یې ارشد افریدی مشال لډیو ته وویل هغوی میلمنو ته د اوسېدو لپاره هم انتظام کړی دی.
من زمونږ هوټل کې د شپې انتظام دی، اتلس کمرو باندې مشتمل دی، او دې کې اټچ باتھروم دی پکې، او یخې ګرمې اوبم پکې ملاویږي، پکې رستورانت د په هوټل هم دی، روټي بندوبست هم پکې شته دی، پاره کې نور داسې د فیملی د پارم زموږ سره پکې خپلې کمرې دي، هغه بندوبست هم پکې شته. نو دې کې خورور موږ سره چې کمی دی پنج بیډ والا چې کمی کمرې دي، دا هغه موږ 1200 خلو، په دې کې چار بیډ والا دي هغه موږ هغه خلو 1000 روپې کمره خلو. بیا چې کمی 8 بیډونو والے دی هغه موږ 1500 روپے چارج کوو 24 گھنٹو کې
په علی مسجد او تیرا کې د هوټلونو مالکانو مشال رډیو ته ویل د سیمې انتظامیه ورسره د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي او سیلانیان په ډاډس له حلتوت لشي او د سیمې د خایستونو او تاریخي ځایونو ننداره کول شي په خیبر ضلع کې افریدی شینواری او ملاګوري ژوند کوي په دغه سیمه کې د پښتو ژبې نامتو شاعران هم تیر شوي امید افریدی یو ځایي شاعر دی هغه مشال لډیو ته ویل سیلانیان د نورو سیمو تر څنګ د شاعرانو مقبرو ته هم ورتلی شي او د دعا لاسونه پورته کولی شي
د خبر دره خو په هر ول سره تاریخي دره د لکه څنګه د جون نور اړخونو باندې خیراز ده همدغه سي ادبي شخصیتونه به کې تر شوی دي چې هغه کې د ټولو ناغټه نامه د امیر حمزه خان شینواری سیب ده بیا لالزاده نظر سیب ده د مراد شینواری سیب ده د هغه مزارونه خاطر افریدای ده سایر افریدای ده همدغه سي سایر افریدای ده خبر افریدای ده مزارونو ته خلق دعا سلام دے پر رتلی شی او هر وقت دوی دعا سلام کولی شی او دے اغو لکونه مینان دی پا اغو دے پختو جبه دے پر دیر خزمت کلی اغو دیر مینان لری نو اغو کولی شی چه اغوی راشی او دے خبر درک دے دو مزارونو سلامو کی دعا ورتو کی او دے دوی دے پر دعاگانی اغواری
کله چې وی سیمه ته سیلانیان ورځي نو ورسره د هغې سیمې اقتصادي وضعیت هم ښه کېږي ویلاګر ثاقب افریدی وایي په دې کې شک نشته چې د سیلانیانو هلته ورتګ د سیمې د خلکو اقتصاد ښه کړی دی
زه تیرا ته لاړم او هلته کې یو کس و چې کم د خوراکي توکي خرڅوي یا د غوښه وغیره خرڅوي نو هغه راته ویي چې اول به زما د ورځې چرته زر د 2000 روپو سودا خرڅېدله په موجوده وخت کې کله چې سیلانیان راځي او په ګڼ شمېر کې راځي نو زما چې کوم د ورځې کم سیل کېږي تقریبا شلو زرو روپو ته هم د ورځې ورسیږي خلک نوي نوي کاروبارونه شروع شو لکه په تیراونه کې سیمه کې دوه درې هوټلې چې دي نو هغه جوړې شوې دي چې وګورنو په هر لویه لار باندې تقریبا یو یا دوه پټرول پمپس هغه کلاو شوې دي نو خلک هغې دې پلو ته مایله شوي دي او وجه یې دا ده چې د هغې په اقتصاد کې مثبت تبدیلي راغلی
لا خیبره د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړي شفیق شیر افریدی مشال لډیو ته وویل په سیمه کې امنیت ټینګ دی او خلک په ډاډه زړه هلته ورتلی شي نوموړي د صوبایي حکومت نه هم مننه وکړه چې د هغه په وینا د سیاحت لوري ته زیات پام کړی دی
مون کوشش هم جی دا چې خلاص را ټوریزم د لپاره مو چې کوم د سیمس را بار بار ملاقاتونه هم کړی دي او دوه ډېر پوزېټیو ریسپانس ته په دا حق لا باندې نو ان شاء الله تعالی خلاص را کته سو ګره دا اوس کووډ کیم چې کوم نو دلته لاک ډاون لګیدل او مو په پېښور ایریا کې نو د دغزي اوسیدونکو خلک ټول حالت چې کوم د سیر او سیاحت لپاره چې کوم د کانال تر تل نو ډېر زبردست پروګرام ان شاء الله موږ خکړه د خیر سره او ډېر زیاتې پیسې په ټوریزم پوینټ اف ویو سره سپورټس پلس ټوریزم دواړو لپاره ډېر زیاتې پیسې مختص کړي د زمونږ حکومت صوبایي حکومت
هلته د پاکستان د قومي سملې غړي او د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید د اکتوبر په 22مه په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته ویل اوس پاکستان د ترورزم یا ترهګرۍ نه د ټوریزم یا سیلګرۍ په لور روان دی او دغه په وینا بهرني سیلانیان هم د پاکستان مختلفو سیمو ته د سیل لپاره روان دي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
دا بوسنیا په میرال کیمپ کې د صحت مرکز ته د پاکستان او افغانستان داسې ګڼ کډوال ورغلي چې وای دوی د بوسنیا نه کرویشیا ته د اوریدو پر وخت وهل شوي دي په دغو کې د ګڼو پناه غوښتونکو پر بدنونو د وهلو نخی هم دی. پا بوسنیا کی چارواکو ویلی چی پا دی آڑا معلومات کوی او دا جوبل کڈوال یه پا میرال کی دا صحت مرکز تا لیگلی او حل تی در ملن روانه دا. کڈوال وای دا کروشیا پولیسو تری قیمتی سامانون او پیسی هم اخستی. خو بلخوا دا کروشیا چارواکو دا دغه کڈوالو دا خبرو تردید کردی او وای چی پا دی آڑای پلتنی پیل کردی. په دې اړه د مشال رادیو د بلکان څنګه یو راپور له فرخند اسد اورو چې د کډوالو په شعارونو پیلېږي.
دا هغه پاکستانی او افغان پناه غوښتن کدي چې د بوسنیا په یو ښارګوټي کې روانه اونۍ د کرواشیا د پولیسو پر ضد شعارونه ورکوي. دوی وایي د کرواشیا پولیسو وهلي او ناوړه چلند یې ورسره کړی. د اکتوبر د 12 نیټې نه د بوسنیا او هرزګوینا په شمال مغربي سیمه اوبلیکا کلاودوڅکا کې د صحت په یو مرکز کې د هغو 150 کډوالو درملنه روانه ده چې وایي د بوسنیا نه کرواشیا ته د اوړېدو پر وخت کرواشیایي پولیسو وهلي. د دغه صحت مرکز کارکونکي وایي د 2018 کال وروسته دا په لومړي وار کډوال په وهلو ژوبل شوي دي. ډاکټر مصطفی حوزج چې د میرال په کډوالو کیمپ کې کار کوي د آزاد اروپا بلکان څانګې سره په خبرو کې وایي په دا وروستیو کې ورته ډېر داسې کډوال ورغلل چې پرملا پښو او د بدن پر نورو ځایونو یې د وهلو سخت نشانونه دي او داسې معلومیږي چې دوی پر اوسپن او یا پر کومبل سخت سیز وهل شوي دي. په دغو کډوالو کې یو د پاکستان عدنان اکرم هم دی. عدنان آزاد اروپا راډیو سره په خبرو کې وویل
مین پرابلم از کرواشیا پولیس آی ایم ان شاء الله گوینگ ٹو
اصلی ستونزه د کرواشیا پولیس دی. زبا یو مشت اوروستا بیا زم زه غوښتنه کوم چې وهل مکوي ډیر خلک جوبل شوی پسترګو او سر وهل شوی جوبل شوی دی. دا څو ورځې ګڼ خلک بیرته راشړل شوي. د ملګرو ملتونو له کډوالو ادارې غواړم چې له کډوالو سره د دې ناوړه چلند مخه ونیسي.
د پاکستان یو بل پناه غوښتونکی محمد وای هغه د تیر زیارت په ورځ اوبلیکا کلاودوت ساته بیرته ستون شو. محمد یو ځل بیا کوشش وکړ چې د کرواشیا پر پوله واوړي خو ناکامه شو. محمد وای 15 ورځې بغیر له خوراک تیرې کړې او په دې کوشش کې وو چې پر پوله واوړي خو د کرواشیا پولیسو ونیو او بوسنیا ته یې ولیږو. محمد اوس په میرال کیمپ کې دی. وای پر بدن یې د پولیسو د وهلو نشانونه دي. هم په میرال کیمپ کې د پاکستان یو بل کډوال عدنان اکرم آزاد اروپا راډیو ته وویل دی به بیا کوشش کوي چې د کرواشیا پر پوله واوړي.
زبا یو اونۍ وروسته له ملګرو سره بیا زما د کرواشیا پولیس د کډوالو سره بد چلند کوي. له دوی نه پیسې موبایل فونونه او نور سامانونه اخیستل شوي دي. پولیس دغه بیرته کډوالو ته نه ورکوي. دوی پر ښځو او ماشومانو هم وهل کړي دي. د پولیسو رویه سمه نه ده او دغه لویه مسله ده.
د بشری حقوقو ادارې وای پر دغه پوله کډوال زیاتره وخت همداسې پر مشکل اوړي. فاروق هم له پاکستان راغلی او له محمد سره د کرواشیا پولی اوړېدو هڅه کړې خو هغه هم په خپله دغه هڅه کې لا نه دی بریالی شوی. د اکتوبر پر شلمه د پاکستان او افغانستان د کډوالو یوې ډلې چې په کې شپږویشت کسان وو د بوسنیا د پولیسو یو ځایي مرکز ته ورغلل. په دغو کې یو پاکستانی کډوال چې په زیات ژوبل حالت کې وو هم شامل وو. دغه ته د کرواشیا د پولیسو خلاف نارې وهلې. بلخوا د بوسنیا د داخلي چارو وزارت ویان علي سنجیدت سي ازادي اروپا راډیو ته ویل په دغو کې د یو پاکستانی کډوال حالت نازک دی. هغه زیات زخمونه لري او نور معمولي ژوبل دي. بلخوا د اکتوبر پر 28 په بوسنیا هرزګوینا کې د ډینش کډوالو کونسل مشر نیکولا بی ازادي اروپا راډیو ته ویلي دغه پناه غوښتونکي په ژوبل حالت کې موندل شوي. نوموړی وایي د دوی ادارې د دغو کډوالو په اړه ټول معلومات راټول کړي دي. دوی ډېر په بېرحمۍ وهل شوي. د دوی نه پیسې او نور سامانونه اخیستل شوي او په دغو کې دوی د دوو داسې کسانو په اړه هم معلومات راټول کړي دي چې پرې مبینه جنسي تشدد شوی دی. بلخوا په زګرب کې د پی سټډیز په نوم یو مرکز وایي په کرواشیا کې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د کډوالو د وهلو ټکولو پیښې کیږي. له دوی سره د پناه غوښتونکو په زرګونه داسې شواهد شته چې پکې پر دوی تشدد شوی دی خو تر اوسه پر دغه پوله د کرواشیایي پولیسو د رویې په اړه څه پلټنې نه دي شوي. بلخوا د کرواشیا د داخلي چارو وزیر داور بیزونوویچ دغه تورونه رد کړي چې ګینې د دوی پولیسو پر کډوالو تشدد کړی دی. کرواشیایي چارواکو ویلي کډوالو نه خو ورسره رابطه کړې او نه ورته د کومې غیر سرکاري ادارې لخوا په دې اړه رابطه شوي خو دوی د داخله چارو وزارت ته دغه پیښې د پلټنو ویلي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د جنوبی قفقاز د دوو هیوادونو آذربایجان او ارمینیا ترمنځ د نګورنو کاراباغ پر سر د سپتمبر پر وشتمه وسلواله نښته پیل شوې چې دواړو خواو ته درنه مرجوبله اړولې ده. په رسمي توګه د آذربایجان تر قلمرو لاندې دا سیمه د هغو ارمینی توکمو ځواکونو په لاس کې ده چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. له دې وړاندې هم د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنگونه شوي، خو دا ځل ګاونډي هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریځونه په ډاګه کړي دي. د نګورنو کاراباغ د تاریخي حیثیت او د دې پر سر د شخړو د اوسني حالات په اړه د احمد شاه اعظمي دا رپورټ اورو.
د روان 2023 کال د سپتمبر پر وشتمه یو ځل بیا د نګورنو قرباغ لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ وسلوال نښته پیل شو. پر 4400 کیلومتر ساحې غځېدلې دغه غرنۍ سیمه په رسمي توګه د آذربایجان برخه ده او ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه هم د آذربایجان خاوره تسموي، خو په عملي ډول د دې سیمې کنټرول د هغو ارمنی توکمه ځواکونو په لاس کې دی چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. آذربایجان او ارمینیا دواړه د شوروي اتحاد برخه پاتې سوي او په 1991 کال کې د دې اتحاد لړنګېدو سره سم دواړو هیوادونو خپلواکي اعلان کړه. د پخواني شوروي اتحاد د دې دوو غړو هیوادونو ترمنځ د نګورنو قرباغ پر سر د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ هم شپږ ځله جګړه وشوه چې په نتیجه کې تر 10,000 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 1,000,000 کسان بې کوره شول چې زیاتره یې آذریان ول. دا سیمه په دودیز ډول د ارمنی سویانو او ازری یا ترک مسلمانانو استوګنځای وو، خو د دې کسانو له بې کوره کېدو وروسته په نګورنو قرباغ کې اکثریت نفوس د ارمنیانو پاتې سو. په 1994 کال کې که څه هم د روس په منځګړتوب د نګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ اوربند وسو، خو دواړه هیوادونه د شخړې د مستقل هواري لپاره کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیدل. د آذربایجان او ارمینیا حکومتونه د روان کال د سپتمبر پر وشتمه د جګړې پیلېدو تور پر یو بل پوری کوي. په دې جګړه کې د ولسی وګړو په ګډون تر 1500 زیات کسان وژل شوي او ګڼو خلکو خپل کورونه پریښي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیمه کې د تازه نښتو پیلېدو لامل څه دی، خو دا تر 1994 کال راوروسته په سیمه کې لمړنۍ خونړۍ نښتې دي چې د نورو هیوادونو مداخله ته هم لار هواره کړې ده. ملګرو ملتونو د آذربایجان او ارمینیا گاونډیو هیوادونو او نړیوال قدرتونو د دغه تازه نشتی د درېدو غوښتنه کړې ده. بلخوا د مینسک منځګړتوب ډلې چې امریکا، روس او فرانسې شریک مشرتوب کوي هم د اوربند غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د اکتوبر پر 10 په مسکو کې د روس په منځګړتوب د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر اوربند سلاسول، خو له هغه یوه ورځ وروسته بیا نشتی پیل شوې چې دواړه لوري تور پر یو بل پوری کوي. دا ځل ترکیه په ډاګه د آذربایجان ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا روس په ارمینیا کې پوځي اډې لري، خو په دواړو هیوادونو خپلې وسلې پلوري او تر دې دمه بې پرې دي. افغانستان او پاکستان هم د آذربایجان د دریز ملاتړ کوي چې د نګورنو کاراباغ واک باید باکو ته ورکړل شي. بلخوا ایران وایي د آذربایجان ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني، خو د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د اختلاف د هواري لپاره سیاسي خبرې وسی. د جنوبي قفقاز سیمې اسي هیواد آذربایجان ټول نفوس څه باندې 1 کروڑ او ساحه یې څه باندې 6,000 مربع کیلومتره ده. دا هیواد که یو خوا له کیسپین سمندرګي سره 913 کیلومتره لار لري، نو بلخوا پر ارمینیا سربیره له ترکیه، ایران، روس او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه آذری ده، خو روسي او ځینې نورې ژبې هم پکې ویل کیږي. له مذهبي پلوه د دې هیواد 90% وګړي مسلمانان دي چې زیاتره شیعه مسلک دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر شاوخوا 15,000 دي. د جنوبي قفقاز بل هیواد ارمینیا ځان د اروپا برخه ګڼي، خو اروپایي اتحادیه لا تر اوسه نه دی ورګډ کړی. د دې هیواد ټول نفوس څه باندې 1,50,000 او ساحه یې څه کم 1,500 مربع کیلومتره ده. دا هیواد سمندر یا اوبو ته لاره نه لري او پر آذربایجان سربیره له ترکیه، ایران او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه ارمینیایی ده، او اکثریت وګړي ارمنی سویان دي. لامنیتی پلو دا هیواد زمکنی او هوایی ځواکونه لري چې ټول شمیر شاوخوا 15 دی. په کارنګي یورپ څیړنیز مرکز کې د ختیځ اروپا او قفقاز سیمې څیړونکي تامس ډیوال د مشال راډیو له ارمینۍ څانګې سره په مرکه کې ویلي چې جنگ نتیجه نه ورکوي او د شخړې یوازنی حل سوله ده.
په اخر کې هیڅ جنگ نه ګټل کیږي، هیڅ جنگ فوزی حل نه لري، په اخر کې سولې ته اړتیا وي. کچری آذربایجان دا وایي چې جنگ به وګټي نو بیا به هم امن نه وي او ارمینیا به تسلیم نشي.
د ناګورنو قرباخ پر سر له دې وړاندې هم د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنگونه سوي، خو دا ځل ګاونډیو هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریځونه په ډاګه کړي دي.
دا مشال ریډیو دا.
په امریکا کې په نومبر میاشت کې د ولسمشر انتخاباتو لپاره رای چول کیږي. ولسی رای یا پاپولر ووټ هغه سبي چې ګټونکي کاندید اټاکي، خو د دې پر ځای په امریکا کې د انتخاباتي کالج په نوم یو پیچلی نظام د راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره کارول کیږي. په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنې په څه ډول ترسره کیږي په دې رپورت کې اورو. دوه نوماندان ډونلډ ټرمپ او جو بایدن د نومبر په میاشت کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د امریکایانو د ووټ ترلاسه کولو لپاره کمپاین کوي. هر یو ووټ مهم وي، خو د ځینو ریاستونو رای د نورو پرتله ډېرې مهمې بلل کیږي، ځکه چې دا یو پیچلی انتخاباتي نظام دی او دا هم دومره پخوانی نظام دی چې څومره زوړ د امریکا تاریخ دی. موږ خپل ولسمشر په ولسی رایو یا پاپولر ووټ نه ټاکو، موږ د انتخاباتي کالج یا الیکټورل کالج د لارې ولسمشر ټاکو. د امریکا په آئین کې ولسمشریز ټاکنو لپاره انتخاباتي کالج شامل کړل شوی وو او په دې کې وړو ریاستونو ته د رای ورکولو اضافي واک ځکه ورکړل شوی چې ممکن د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال لپامه وغورځول شي. دا څنګه کار کوي؟ د هر ریاست د الیکټورل کالج شمیر د دغه ریاست د کانګرس غړو برابر وي. واشنگټن ډی سی هم یو سو لري. په نږدې هر یو ریاست کې ټول انتخاب کوونکي هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دې ریاست ټاکنې یې ګټلې وي. نو یو کاندید چې په ځینو ریاستونو کې یې ډېر اکثریت ترلاسه کړی وي او په نورو کې یې لږ اندازې سره یې ماتې خوړلې وي، نو هغه ولسی رای خو وګټي، خو د الیکټرز یا الیکټورل کالج اکثریت ورسره نه وي.
د ټاکنو د رای شمیرنې وروستو کېدای شي چې د هیواد اکثریت خلک د یو نومان لپاره ډېرې رای واچوي، مګر بیا هغه نومان چې په ملي کچه یې خورا لږې رایې ترلاسه کړې وي په حقیقت کې ګټونکي بلل کېږي. لکه څنګه چې په 2016 کال کې ډونلډ ټرمپ او په 2021 کال کې جارج ډبلیو بوش د زیاتو رایو نه ترلاسه کولو باوجود انتخابات وګټل.
د امریکا په تاریخ کې د ولسمشرۍ 50 ټاکنو کې 15 هغه نوماندان ول چې انتخاباتي کالج یې ګټلې خو ولسی رای نه وی ترلاسه کړي. په 2018 کال کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلی کلینټن له ډونلډ ټرمپ نږدې 3 میلیون زیاتې رای ګټلې وې، خو ټرمپ په ګڼو مهمو ریاستونو کې 304 او کلینټن 228 الیکټورل ووټونه ترلاسه کړي ول. د ولسی رایو او د انتخاباتي کالج پایلو ترمنځ توپیر د دې لامل شوی چې دغه اداره اصلاح او یا لغوه کړي. کلینټن هم دا غوښتنه لري.
دا باید ټاکونکي نه وي چې څوک ملي انتخابات وګټي، هغه څوک چې ډېرې رای لري باید وګټي. په ښکاره ډول زه په دې اړه سخت احساس کوم، ځکه چې زه د امریکا ولسمشریز انتخاباتو په تاریخ کې دویمه کاندید وم چې تر ټولو زیاتې رایې مې ترلاسه کړې وې.
د اصلاحاتو غوښتنې پرته انتخاباتي کالج د کمپاین په جوړولو کې لوی رول لوبوي. نوماندان نه یوازې د پرسنټیج پوینټس یا فیصدي نمبرو لپاره هلې ځلې کوي، بلکې د هغو مهمو ریاستونو ګټلو لپاره ډیر کار کوي چې پکې زیات الیکټرز یا الیکټرل کالج وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رای ورکوي، لکه الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو دلته سوینګ ریاستونه، یعنی یو ګوند هم په اعتماد سره نشي ویلې چې له دې ریاسته به ووټ ترلاسه کړي. دا ریاستونه کاندیدانو لپاره مهم وي او دوی ورته اضافي پام هم کوي. موږ به ویسکانسن ریاست د نورو څلورو کلونو لپاره ګټو. شنونکي سوینګ ریاستونه له نږدې ساري، سو وړاندویونه وکړي چې د ټاکنو څنګه نتایج کېدی شي.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania, and Michigan are all states that have been pretty competitive.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania, and Michigan هغه ریاستونه دي چې په تیر کلون کې یې سیالي کوله. دا هغه ټول ریاستونه ول چې 2000 باراک اوباما ته رای ورکړی وي. شمالي کیرالاینا یوازې په 2008 کال کې یو ځل اوباما ته رای ورکړه او اریزونا له نویمې لسیزې راهیسې د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید ته رای نه ده ورکړی. خو که تاسو د اریزونا او د شمالي کیرالاینا په څیر ریاستونو ته وګورئ نو دا یو قسم د ټرمپ په وړاندې پاسون دی، ځکه چې په دې ریاستونو کې سپین پوستي د کالج تعلیم یافته ځوانان سیالي نوره سخته کړې ده. دا د شپږو ریاستونو ډول دی چې ډېر خلک احساسوي چې د ټاکنو پریکړه کوي. دلته د انفرادي انتخاب کوونکو قضیه هم شتون لري چې د خپل ریاست واک ردوي او مختلف نومان ته رای ورکوي، مګر دا نومول شوي بې باوره رای ورکوونکي کم وي او هیڅکله یې د ټاکنو پایله نه ده ټاکلې. سکال سپریم کورټ ریاستونو ته دا واک ورکړ چې د رای ورکوونکو د اکثریت سره په نظر کې نیولو سره رای ورکړي.
دواړه لوی ګوندونه داسې پایلې غواړي او رای ورکوونکي باید پوه شي چې سپریم کورټ ریاستونو ته اجازه ورکوي چې داسې رای ورکوونکي غیر قانوني کړي. سپریم کورټ دا کار په خپله نه ترسره کوي، دا یوازې ویل شوي چې کوم ریاست چې غواړي کولی شي.
Any state that wants to can.
یو شمیر نظر پختنی خای چې اکثریت امریکایان د وسنی نظام پر ځای ولسمشر ته د ولسی رای یعنی پاپولر ووټ نظام په حق کې دي، خو دا به په اساسي قانون کې د ترمیم اوغت او ستونزمن عمل په معنا وي. دا محل 1518 الیکټرز یا رای ورکوونکي دي چې د دوی رای د امریکا راتلونکي ولسمشر ټاکي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو د مشال اړې خبرونه ته تاسو غوغوي سلام پښتونخوا. تاسو کولی شئ چې د مشال اړې ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او کچري تاسو ټوئیټر یا فیسبوک پاڼه لري دا غي دلاري هم د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي. تاسو دا ټول د نننی ورځ رپورټونه او د دې ترڅنګ تازه ویډیوګانې هم زموږ د ویب پاڼې او د یوټیوب او دا غشان دا فیسبوک او ټوئیټر لري کتلې شي. کتلونو کو دا سلام پښتونخوا خبرونه پای ته راورسیدلو. په اخر کې درته داسې تکاسمی بغه کې دا سندره دراورو او په بل خبرونه کې باز ساسو کوربه ګلیاز او روحي زدران تاسو سره